په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان په اړه دي نن په موسکو د افغانستان په اړه دي یوې شپږخیزې غونډې انکور به وي. تاجکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو هم خبره وو. پر افغانستان د افغانستان پر مختلفو اړخونو د شوروي د اشغال د کلونو اغیز مو هم په یوه تحلیلي راپور کې څېړلی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې نن سهار یوه ځان وژونکي برید څلور کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. په وژل شوو کې دوه تنه پولیس هم شامل دي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه او د کابل د لوی جرمونو محکمې یو کس د پیسو مینځلو په تور په درې کاله بند محکوم کړ. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبري شوي اعلامیه کې راغلی چې صلاح الدین رباني د خپل تاجکی سیال په بلنې پلازمینې دوشنبه ته تللی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښاغلی رباني به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سیاسي اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او د ګډو غوښونو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې صلاح الدین رباني روسیې ته په یو رسمي سفر تللی وو او هلته یې له روسي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او روسیې ترمنځ پر ګډو امنیتي همکاریو خبرې کړې وې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرات وایي چې د 1991 کال راهیسې تر اوسه افغانستان ته 5 میلیونه کډوال راستانه شوي چې تر ډیره ورته لازمې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي.
برگشت بیش از نزدیک به
7 میلیون افغان از 80 دی وی د 1991 کال لهیسه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو راتګ ته پکتو مونږ ویلی شو چې د غلړی بریالي وي او مونږ له جدي ستونزو سره نیوم خامخ کړي. د کډوالو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي چې 2014 میلادي کال افغانستان ته د افغانانو د راستنیدو په برخه کې بې ساری کال وو او افغان حکومت د بې ځای شو راستنیدونکو کډوالو لپاره لازمه بودیجه نه لري، نو ځکه په دې برخه کې باید ورسره مرستې وشي. د کابل د لویو جرمونو محکمې یو کس د پیسو مینځلو په تور په درې کاله بند محکوم کړ. دغه کس چې محمد معصوم نومیږي څو موده وړاندې د کابل پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیو. د یادې محکمې مشر شراقا مونی وایي محمد معصوم د بند ترڅنګ د نغدي جریمې په ورکړې هم مکلف شوی، خو کولی شي چې د خپل ځان پاړه د شوې پرېکړې په برخه کې د استیناف غوښتنه وکړي. د پیسو مینځل په افغانستان کې جرم ګڼل کیږي او هر څوک چې دغه کار کوي د قانون سره سم به سزا ورکول کیږي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
په قبایلي سیمه مومندو ایجنسی کې نن سهار یوه ځنه وژونکي برید څلور کسان وژل او څلور نور ټپیان کړل. په وژل سو کې دوه تنه پولیس شامل دي. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه ځن وژونکو هڅه کوله په غلنی تحصیل کې د پوز مرکز ته ننسي چې په عمومي دروازه کې ودرول سول. د دوی په وینا یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول، بل یې له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې ووژل سو. د دې ایجنسی یوه طبي مسؤول ډاکټر ذاکر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل
نوږي کې سویټ نن پکې او زیاتره پکې کوم نه نو دلی وی اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه په خاور تم ریفر کړ دوه ماشومان او هغه هو لګوندې ماینر انجریز او هغه کوټه ولېګل.
په مومندو ایجنسی کې د سوي حمله مسولیت چانه دی منلې. دا په اصل کې د چې د دوشنبه په ماښام په لاهور کې وزن وژن کې بریټ دیار لستنه وژل. په پاکستانی طالبانو پوری اړوند د ډلې جماعت الاحرار ډلې د هغې حمله مسولیت منلې وو.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبري کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز ماتیس هم برخه اخلي. تر دې دوه ورځې کتنې مخکې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ډاډ څرګند کړی و چې په دې غونډه کې به د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو پر اهمیت ټینګار وسی. د ناتو سرمنشي دغه تړون له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د خپل هغو هڅو ډاډ ورکړي چې په دغه تړون کې به خپل پوځي بودیجه زیاتوي. د دغه تړون غړي هیوادونه هڅه کوي له دغه تړون څخه چې 28 هیوادونه غړیتوب لري د امریکا د تعهد ډاډ ترلاسه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه تړون منسوخ بللی و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هرکلی وکړي. وروسته له هغې چې ښاغلی ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپینه ماڼۍ ویاند شان سپایسر وویل ترامپ او نتانیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې په وړاندې پر مبارزه. د امریکا او اسرائیل مشران به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر کړکیچ هم خبرې وکړي. په ځانګړي ډول په اشغال شوو سیمو کې د اسرائیل لخوا د شارګوټو پر جوړولو او د دوو مستقلو دولتونو پر تشکیل. د نتانیاهو دا کتنه یو فرصت ګڼل کیږي چې د امریکا له اوسني حکومت سره خپلې اړیکې ښې کړي. دغه اړیکې د باراک اوباما تر رهبرۍ لاندې اداره کې کړکیچنې شوې وې. ډونالډ ترامپ تر دې مخکې له اسرائیل څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او حتی ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یوه ورځ وځنډېدل. په پام کې و چې دغه خبرې نن چهارشنبه پیل سي. په پام کې د روسیه، ایران او ترکیه په دغو خبرو کې برخه ولري، خو د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو استازي به یې هم ګډونوال وي. د خبرو اترو په هدف ځینې استازي له وخته د قزاقستان پلازمینې استانه ته رسیدلي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دیمستورا هم وربلل سوی دی. دا مذاکرې یو ورځ په داسې حال کې ځنډیږي چې د روسیې جت الوتکو پرون د سوریې په درعا ښار کې د دویمې ورځې لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې شدیده بمباري وکړه. دا په تیرو څو میاشتو کې د پوځي مبارزې پر مهال تر ټولو شدیده بمباري ګڼل سوې چې د روسیې الوتکو د لږ تر لږه 150 الوتنو راپور ورکول سوی دی. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې یو ډول نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه بولي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې ماسکو په پټه لمځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکی دغه توغندی ځای پر ځای کړی. امریکا د روسیې دا کار د منځني وطن ویشتونکي اټومي ځواک د تړون خلاف بولي چې په 1980 میلادي کال کې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی و. نیویورک ټایمز رسپانې زیاته کړې، روسیه د دغو راکټونو دوه کنډکونه لري چې تیر کال یې فعال کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ادارې د باراک اوباما په مشرۍ روسیه د دغو راکټونو د ازمایښت په خاطر د سوي تړون په ماتولو تورنه کړې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکی د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کوي.
حاله میخوایم که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مار تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس موسکو انجام داده بودن به مو مار تایید بگذارم.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر بیا تاجکستان ته په سفر تللی دی. د هغه د سفر له حاله مو خبره و. د افغانستان پر مختلفو اړخونو د شوروي اشغال د کلونو اغیز مو هم په یوه تحلیلي راپور کې څېړلی دی. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو دا ځل د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې د واده کولو حق ته کتنه شوې ده.
څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته نور حقوق ورخه کړی دي، لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ورخه کړی دی.
ازادي رادیو اوري نن به موسکو د افغانستان په اړه دی ویش په غړخیزي غونډه کوربه وی د ځل په دی غونډه کې افغانستان ته هم بلنه ورکړل شوی خو د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس په دی غونډه کې انګډون کړی دی. مخکې دی چې د دی غونډې په اړه د یو شمیر افغان کارپوهانو نظرونه در واورو. دوشنبه ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د سفر په اړه به نور معلومات درکړو. لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، ربانی د خپل تاجکی سیال په بلنه نن دوشنبه ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ښاغلی ربانی به په دې سفر کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو د دوه اړخیزو موضوعاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، که د دغه سفر په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بلې، سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه نن دوشنبه ته تللی دی. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی ربانی د تاجکستان له جمهور رئیس د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین اسلوف او د دې هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو بېلابېلو مسایلو به خبرې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې سیاسي، اقتصادي، سوداګریز، ترانزیټي، هنګي او د دوړو هیوادونو لپاره د ګډو ستونزو پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې وشي. ښاغلی ربانی باید وایم چې تر تاجکستان مخکې مسکو ته هم تللی و او هلته د دوړو هیوادونو پر مسایلو له روسي چارواکو سره خبرې کړې وي. دغه راز یو بل موضوع هغه دا چې نن په مسکو کې چې کومه غونډه جوړیږي، نوري صاحب، دغه پاړوند هم بیلابېل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، ځینې انتقادونه دا دي چې د افغانستان څخه دې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی ورغلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت له لوري دغه غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس استول شوی، او د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی په پوره صلاحیت په دې غونډه کې برخه لري. ښاغلی مستغنی ویل دای وی د افغانستان استاذ چنن پښپګړخیز غونډه کې ګډون کوي با صلاحیت دی. له نور هیوادونو څخه هم استاذ د ځانګړو استاذو د بیلابیلو برخو د رئیسانو او د ځینو هیوادونو ممکن د بهرنیو چارو وزارت مرستیالانو په سطح وي. له شک پرته د افغانستان استاذ با صلاحیت دی. البته د مسکو پښپګړخیز غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او روسي استاذ برخه لري او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. له اوس نه یو نیمه میاشت مخکې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان غونډه هم جوړه شوې و، خو هغه غونډه ته د افغانستان استاذ نه وربل شوې او له همدې عمله کابل پر دغه غونډه سخت اعتراض وکړ او وی ویل چې د افغانستان د استاذ لګډون پرته د افغانستان په اړه به هیڅ یو غونډه هم نتیجه ورنکړي. بل نورې سه.
بله، نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې تاجکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د سفر او د غرض د دغه سفر په ترڅ کې د موسکو د نننې شپږخیزې غونډې په اړه هم نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې واموریدل، نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکی د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. دا ځل په دې معنی چې افغانستان هم د موسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. مخکې په موسکو کې درې اړخیزه غونډه وه، یوازې پاکستان، چین او روسیې پکې ګډون کړی و. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي هڅه کیږي چې د موسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې مخکې د موسکو په درې اړخیزه غونډه کې شوي دي. یو شمیر دغو کارپوهانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مخکې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خاطر د افغانستان استازي ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د دوی د پریکړو په وړاندې مخالفت ښکاره نه کړي. البته دا د یو شمیر کارپوهانو نظرونه دي. نور حال به له کابله د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام په راپور کې واورو. له کابله د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام، مخکې دې چې زموږ د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور واوري، په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. نن بلکه څنګه چې موویل موسکو د افغانستان په اړه دی ویش په غړخې غونډې کوربه وي په دې غونډه کې د ځل افغانستان هم ګډون کړی دی دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې کاربوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسي افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده روسي ته چې د پخواني شوروي اتحاد میراث ورپاتې دی د اسلامي دولت ډلې د فعالیت پراخېدو له ویرې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي روسیه له هغې وروسته چې پخواني شوروي څه کم څلور لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ په داسې حال کې بیرته افغانستان ته پاملرنه زیاتوي چې پرون د سیشن بې ورځ د دلویش په ګوشته مل افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو له اتویشتمې کلیزې سره برابره وه کارپوهان وایي د شوروي د اشغال نږدې لس کلونو د افغانستان پر سیاسي اقتصادي نظامي او بشري برخو ناوړه اغېز کړی دی تر اشغال مخکې کلونو کې د شوروي په مرسته په افغانستان کې ستر بنسټیز تاسیسات جوړ شوي چې تر اوسه خلک ترې ګټه پورته کوي یوه بېلګه هم د سالنګ تونل دی د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دا موضوع په یوه تحلیل راپور کې څېړلې ده
افغان سیاسی کارپوهان وای چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوزونو یرغل په دې هیواد کې سیمه ایزو لاسوهنو ته لار هواره کړه د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد فیض الله جلال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شوروي یرغل په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو پیل هم شو چې تر اوسه جاری دی
مداخلات کشورهای همسایه را زمینه هاش بیشتر مساعد ساختند
دو گاونډي هیوادونو لاسوهنو ته زمینه برابر کړه ایران د اهل تشیع او پاکستان عربستان او ترکیه د اهل تسنن ملاتړ وکړ او عربي هیوادونو او حتی چین او مشاهیدونو وضعیت نور هم پیچلې کړ
ښاغلی جلال وای دغه مداخله په هیواد کې د بیلابیلو حزبونو ترمنځ د کورنیو جګړو سبب شوې چې په پای کې هیواد د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی د ځینو څېړنو له مخې د شوروي د یرغل په موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانان وبجل شول 15 میلیونه کډوالۍ ته اړ او 3 میلیونه ټپیان شول د پوځي چارو پوهان وایي د شوروي پوځونو د یرغل له امله د افغانستان ملي اردو چې په سیمه کې ساری نه و هم زیان وموند او خور وور شو د دغو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د شوروي اتحاد یرغل ورپسې د افغان حکومتونو راتګ چې د خلکو په ارادو ولاړ نه و د دې سبب شول چې افغانستان په سیمه کې کمزور اردو ولري
یک اردوی نزدیک به 70 ساله را ما از دست دادیم یعنی اردویی که بعد از امان الله خان
موک کبو او یا کلن اردو له لاس اور کړه هغه اردو چې لشا مان الله وروسته جوړ او ډیر کار پرې وشو دی اردو بلا بیل تجهیزات تر لاس کړل په مختلفو خونځیو کې وروزل شو په سیمه کې مداسې به ساری اردو لرله چې د سیمه په کچه د متعارف جنگ توانی درلوده
د پخوانی شوروي اتحاد سرو پوزونو شاوخوا ودرش کال وړاندې پر افغانستان یرغل وکړ او له 9 کلونو او 350 ورځو وروسته د افغانانو د هڅو او سرخندونو په نتیجه کې له دغه هیواده ووتل پر افغانستان د شوروي پوزونو یرغل د دې لامل شو چې د دې هیواد زیربناوي پوزي تجهیزات او سیاسي دریس په سیمه او نړۍ کې له لاسه ووزي او په یوې کنډوالۍ واوړي سربیره پر دې افغانستان په اقتصادي برخو کې هم داسې زیانونه ولیدل چې اوس نړیوالو مرستو ته اړ دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو پوه امین فرهنګ وایي چې که شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل نه وای کړی دا هیواد به اوس په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي هیواد وای
ملات بیدریغ قوای اشغالگر شوروی در افغانستان وی باعث یزی شد که
پر افغانستان در شوروی ارغلگر و بیدریغ حمله سبب شوی چه نوازیده چه پراختهی پروژی پر تپاو داریگی بلکه سوکلن لستراورن یو زیربناوی هم ویجاری شی
افغانستان د خصي سياسي دريز د مجهز اردو په درلودو د واده په حال کې له اقتصادي وضعیت او اصول او ثبات سره کولای شول چې په اقتصادي برخه کې په سیمه کې عمده رول ولوبوي د شوروي یرغل له امله نه یوازې دا چې هیواد وران ویجاړ شو بلکې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزې پراختیا په مقصد د مواصلاتي لارو په نښلولو کې هم پاتې راغی
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو اوري بیرته د موسکو د غونډې موضوع ته ورګرځو لکه څنګه چې مو واوریدل مخکې نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربه وي په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی په مخکینۍ غونډه کې چې په موسکو کې د ډسمبر په 28مه جوړ شوې وه یوازې روسیې پاکستان او چین پکې ګډون کړی و چې د دې غونډې په وړاندې افغانستان سخت عکس العمل څرګند کړ د موسکو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان سربیره پاکستان هند چین ایران او روسیې برخه اخیسته ده. تاسو خبری آژانس راپور ورکړی چې روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د یو شمیر نورو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي هڅه کېږي چې د موسکو په شپږاړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې مخکې د موسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرې موافقه شوې وه، البته تایید پرې موافقه شوې وه. یو شمېر دغو کارپوهانو نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خاطر د افغانستان استازي ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې دوی په وینا د پرېکړو په وړاندې مخالفت ښکاره نه کړي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیرې درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر حشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کېږي چې د پخوانیو پرېکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي. نوموړی وایي نن د هغه کانفرانس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرانس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرانس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبې ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیته استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیا او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې داش پک اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آریان یون وایي افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. هغه لیون ازادي راډیو ته وویل که دغه شپږ اړخیزه ناسته د منفي اهدافو لپاره جوړه شوې وي نو په افغانستان کې به د ستونزو د ډېرېدو لامل شي، خو که اهداف مثبت وي نو دې هیواد او سیمې ته به ګټه ورسیږي.
که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی دغه خپل حمایت د طالبانو نه پرېږدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونی سیاست نه لوبوي او په صداقت غواړي چې په افغانستان کې سل هرې شي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولیږي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابته شي او کنه، خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه یې په پایته رسولو کې مهم رول لوبولی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د موسکو په د افغانستان په اړه د موسکو د شپږاړخیزي غونډې په اړه مو د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه واورېدل. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. له موسکو د افغانستان د سیاسي چارو کتونکی شیر حسن حسن هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. حسن صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه مې ومنه د رادیو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. ستاسو کارو
بله د یو شمیر نورو کارپوهانو نظرونه مو واورېدل چې ډیر دغه غونډې ته خوشبین نه دي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم یو ټیټ رتبه استازی په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په مخکنۍ غونډه باندې هم افغانستان په غوسه شوی و. تاسو څه فکر کوئ چې اول خو کراته اورېدونکو ته چې آیا معلومات لرئ چې دا غونډه پیل شوې ده که نه، او دا غونډه به آیا راتلونکو نورو غونډو ته د زمینه برابره کړي چې د افغانستان په اړه پکې مهمې یا جدي بحثونه وشي یا جدي پرېکړې وشي؟
نو د مطبوعاتو د خبر لمخې د رسنیو د خبر لمخې په 15 تاریخ په نظر کې واچې د روسیې په کوربتوب دغه شپږ اړخیزه غونډه ترسره شي. دا چې اوس به پیل شوي وي که نه دقیق معلومات نه لرم، ولې دغه په نظر کې وه او نن دغه غونډه ترسره کیږي. هیله خدا ده، څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی و او هغه هم د روسیې د بهرانه چارو د وزیر سره په دغه مورد کې بحث کړی و او په دې باندې موافقه شوې وه چې هغه درې اړخیزه غونډه چې پخوا په مسکو کې ترسره شوې وه چې چین، پاکستان او روسیې پکې برخه درلودله او پریکړې هم تر ډېره حده افغانستان لپاره شکمنې وې او د افغانستان د ډیپلوماتیکو مؤسساتو انسټیټونو لخوا او هم د پراخ افغاني جمعیت لخوا په انتقاد کېده. دا خبره اوس د انتقاد نه وتلې ده ځکه د افغانستان استازی کلول دوی کټی رتبه برخه پکې اخیستلې ده او د افغانستان پالیسی او دریز په واضح ټکو کولای شي پکه سرګند.
حسن صاحب د افغانستان لوري اکثر کارپوهان ډیر خوشبین نه دي په تیر بیا د روسي هغه ورستیو اړیکو ته چې ویل کیږي له وسلوال طالبانو سره نیولې دي که هغه د افغانستان کې د سولې لپاره وي یا د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په هر صورت د افغانستان اکثر کارپوهان د افغانستان ته د روسي پاملرنه مثبت نه بولی. تاسو چې په روسیه کې یاست او وضعیت له نږدې ګوري، مطبوعات څاري، آیا هلته هم په همدغه شکل باندې د افغانستان وضعیت کتل کیږي او که دوی له بل اړخه؟
زه خو فکر کوم چې د افغانستان لخوا د رسمي مقامات لخوا انتقاد او یا د سیاسيانو لخوا انتقاد تر ډېره حده برحق ځکه دی چې دا دغه ناست اصلي موضوعات افغانستان ته توضیح شوی نو واضح نو او افغانستان شکمن و چې دا به د افغانستان د وسلواله پوزیشن سره د نږدې اړیکو معنا ولري، داسې چې ممکن وسلې ورکی او دا خبره معلومه نه وه. ولې اوس دا خبره معلومه ده چې د دوی اړیکې سیاسي دي او دغه سیاسي اړیکې غواړي چې داسې سرحد ته ورسیږي چې طالبان وهڅول شي او په اصطلاح ملاتړ یې وشي ترڅو داعش له منځه یوسي او داعش د افغانستان د حکومت هم د افغانستان د رسمي مقاماتو په وړاندې هم او د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې لوی ستونزه ده.
حسن صاحب
دا سوای دوی دا سوای بخنه غواړم
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد اشغال ته په پام سره د روسیې په اړه باندې په افغانستان کې اکثره خلک بدبینه دي. دا سوریه نه ده چې سوریه ته پخو غزوله ممکن هغه فرق ولري، افغانستان کې دوی یو تاریخ لري، یو بده سابقه لري. آیا د روسیې چارواکو دا موضوع درک کړی ده؟
نو روسیې چارواکو خپل دغه پخوانی اشتباه باندې اعتراف کوي، هغه وایي چې دا سم پریکړه نه و، هم د افغانستان او هم د پخوانی شوروي د خلکو او دولت په ډیرو لویو توانونو تمامه شوله، داسې کوم اقدام ته د دوی نیت نه دی او نیکي ولې د خپلو جنوبي سرحداتو چاغي کې تقریبا تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان راځي او هلته د دوی د مشترک دفاع او تعهد لري د دغه سرحداتو د ساتلو لپاره د دوی تعهد پر ځای دی او دغه خطر لمخې دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو کو د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کول شي هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي او طالبان یو هغه ادرس بولی چې دوی په اطمینان لري.
ډیر مننه شیر حسن. حسن په موسکو کې مشت افغان سیاسي کتونکو چې د موسکو د نن نش په غړخزي غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکول، البته خپل نظر را سره شریکو. افغانستان هم د ځل په دې غونډه کې ګډون کړی دی. بیا هم د افغانستان له امنیتي موضوع لري نه زو دي. ناتو عمومي منشي ویلي دی په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیسته هغه دا چې دغه ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پایل کړي وای. فریبا ظاهر را سره په سټډیو کې د نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وای ناتو په تیرو څو کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې دغه ائتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نو موري په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پایل دلیل دا و چې دغه واد نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نسی، ځکه همدا اوس یو شمیر د پوینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 1200 سرتیرو په ساتلو سره غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا ومومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي او ځل بیا خپل ځواکونه د جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغیزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسولیت واخلي. دا غوښتل چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوال جګړې د وی برخې په توګه ترسره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نور وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلی کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړ چې افغان ځواکونو ته هم ډېر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالې ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډېرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نسته. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیسته و چې د افغان پوځیانو روزنه باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلي وای خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي.
پری با ظاهر لتاسونه مننه چې د ناتو د عمومي منشي د افغانستان په اړه د وروستیو څرګندونو جزئیات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو خو اوس به سالم محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې صلاح الدین رباني د خپل سیال په بلنې دوشنبه ته تللی دی. د اداري فساد پر ضد عدلي مرکز یو کس د پیسو مینځلو په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. دغه کس څه موده مخکې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته د کډوالو دراتګ لړۍ بریالۍ و. په قبایلي سیمې مومند ایجنسی کې نن سهار یوه ځن وژونکي برید څلور کسان ووژل چې دوی پولیس دي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یوه ورځ وځنډېدل. په پام کې وه دغه خبرې نن چهارشنبه پیل سي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې یو ډول نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه بولي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ایران سره د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف خبري کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلین نن ازادي راډیو ته ویل چې له ایرانی چارواکو سره د افغان سوداګرو هغه ستونزې چې دوی د ترانزیت، روغتیا او نورو برخو کې لرلي شریک کړي. نوموړي زیاته کړه چې روانه ونې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوي د افغان سوداګرو په ملتیا د ایران د سوداګرۍ او پانګونې له مسلونو سره کتلي او د دواړو خيزو همکاري او ژمنې کړې دي. د کندهار د صنعتي فابریکو مسولین وایي که حکومت دغه ولایت تولیدي او صنعتي فابریکو د برېښنا غم نه خوري نو دوی بخپلې پانګې او فابریکې نور ولایتونو ته ولېږدوي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجی باریداد نن په همدې اړه په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې د برېښنا د نشټوالي له امله په کندهار کې ټولې 200 فابریکې په ټپه ولاړې دي. ښاغلی باریداد وویل چې تر څو چې د ټولو فابریکو د برېښنا ستونزه نه وي هواره شوې، تر هغې به د فابریکو فعالیت همداسې په ټپه ولاړ وي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت او عایدات د پام وړ زیان ومومي. اخوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په همدې اړه رسنیو ته ویل چې په دې اړه د یوه ګډ پلاوي په جوړېدو کار روان دی تر څو دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه او د حل لاره پیدا کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجي پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2,220 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجا 1,550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو یو افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پوند درې اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر پاکستانی تومنه ولس افغانۍ پنځه ویشت پوله، او زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه درویشت افغانۍ. لملتیا مو مننه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وازي اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوو بجو پیلېږي، د ماښام تر اوو بجو دوام کوي په همدې څپو. وروسته له دې چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. وړاندې د مخه ښځو په پروګرام کې یوه بله مخه ښځه عادله حسیني در پیژنو، خو اوس ستاسو پام راګرځو د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته چې دا ځل د واده کولو پر حق تمرکز پکې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اواځه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، که لمړی اوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته، او د افغانستان رنزور ملت ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته د دې حقوقو تر څنګ نور حقوق ور برخه کړي دي، چې لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، دغسې نور حقوقو تر څنګ د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ور په برخه کړی دی. که اجازه وي لږ زره وخت راکئ دوستانو ته، به د اسلامي تاریخ او قرآن چې د انسانانو د جوړښت په هکله باندې مونږ ته تاریخ بیان کړي، چې هغه د آدم علیه السلام پیدایښت او حضرت بی بی حوا علیهم السلام د انسان د وجود نه پیدا کړی ده، او بیا یې ځمکې ته کله چې راکوس ول د الله په امر سره یغوی ته د ازدواج امر ورک. دلته کله کله سوالون په دې پیښیږي چې دغه د آدم علیهم السلام او د بی بی حوا علیهم السلام نکاح چا وتړلې ده، لکه اوس فکر کوي کنه چې شاید به راځي او ایجاب و قبول به کیږي. د الله امر په هغه وخت کې اما خپله ایجاب و قبول دی، نو چون دا یو بشري حق دی او الله په خپل علم سره دې حق ته توجه کړې ده، انسان محروم کړی نه دی، نو بناً یو اساسي د بشري د حقونو څخه مهم حق هغه واده دی. په دې کې مختلف نصوص په قرآن عظیم شان کې، د پیغمبر سم په مبارک احادیثو کې، او زموږ فقهي او قانوني وزي قوانونو کې مهم ټکی، مهم حق او اصل هغه واده دی، چې باید انجلۍ او هلک چې کله غټیږي خپل قانوني سنترسي کې باید ازدواج وکړي، واده وکړي.
که اوریدونکو ته د واده د هدف اړه معلومات ورکړي، له واده څخه هدف څه دی؟
ښه سوال دی. د واده نه هدف، څنګه چې الله په قرآن عظیم شان او احادیثو کې او په فقهي کتبو کې راغلي، اهداف زیاتی. زه غواړم چې مختصرا اشاره ورته کړم. هدف د ودن اول حفظ د نسل دی، چې نسل باید وساتل سي، بشري نسل. دویم د فامیلونو جوړښت دی، چې همدغه انسان چې کله ښځه او نر سره یو ځای سي یو فامیل تشکیلوي، هغه ته انتصاب کیږي، وایي موږ ځو د فلانکي کور ته. هغه ښځه، هغه لور د یو کور نسبت ورته کې هغه د یو ملکیت مالکیږي. بل چې کله اولاد پیدا سو، د اولاد تربیه ډیره مهمه ده. د انساني او بشري ژوند کې د واده د هدفونو یو هدف دا دی چې اولاد په صحیح تربیت باندې تربیه سي. بل هدف ثبوت د ارث و وراثت دی. یو څوک مري، د ده وارث څوک دی؟ د ده دغه ارث چې پاتې کیږي، د ممتلکات چې پاتې کیږي، دا په چا باندې تقسیم سي؟ حصر وراثت نن سبا موږ په محاکمو کې لرو، اهداف مهم داد چې بشری حقوقو کې چې څوک او د ملک خاوند وي او چې کله مري د ارث به چا تغذی د لټوله مهم اهداف دی ودونو نه دی چې د کې نغښتای دی بل شورا او مشاورت خبره ده وشاورون فی الامر هغه د کور نه نیولې آخری نقطه د مملکت کې هغه پارلمان دی ستر پارلمان پورې به په شورایی نظام باندې باید د ملک کور که چلیږي هغه د شورا په نظام باید وچلیږي که مملکت چلیږي هغه به د شورا په نظام باندې چلیږي بل یو د بل د اهدافو د وادنه حمایت دی نر ښځه حمایه کوي په ټولو مراتو کې او ښځه خپل خاوند حمایه کوي که چیرته نر به واده وي دغه حمایت مثال په مریضی کې په بل کې دغه څوک مریضی دغه څوک هغه قریب دی ورته او محرم څوک ورته اوسیږي کن نو په دې اساس د جوړښت د اهدافو نه د ودو د اهدافو نه دا دی چې یو د بل د حمایه مورد ګرځي بل دا دی چې یو بل ته محرمیت ثابتوي لکه چې مخکې مې اشاره وکړله تعارف د دو کورونو د دو قبیلو تعارف ما بین تراجی لکه پیغمبر سم نه ودونه کړي مختلف قبایل نه وکړله د هغوی سره سیاسي اړیکې اقتصادي اړیکې فامیلي اړیکې دا مهم دی بل انتقال د عادات کلتور هغه کلتور چې هغه ښه پسندیده وي دا نقلیږي او د ودونو نور ډیر زیات اهداف دي زه نه غواړم چې ستاسې وخت ونیسم په همدې باندې اکتفا کوم
ډیره مننه سیرت صاحب که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې واده کوم شرایط او کوم ارکان په ځان کې لري
د واده د ارکانو نه چې مونږ او تاسې وای په اسلام عزیز کې مونږ ته واده د ارکانو نه معرفي کې چې هغه ایجاب او قبول دی او په زمن کې ملزمات شاهد دی چې شاهد بځي د نجونې او د لور د خولې نه به دغه اقرار دوی اوري هغه اقرار په داسې حالت کې چې یو شی دلته متاسفانه چې زمونږ د نکاح په وخت کې چې کله شاهد راځي ملا تر پوښتنه نه کوي چې تا کله دغه خبر واورېده آیا دا په حالت د صحت او عقل سلیم کې د نجونې د نجونۍ دا خبره وکړل چې زما فلانکی وکیل د مهر دینه چې کوم ځای کې پردي دي البته که په محاکمو کې خلق خپل نکاح تړي که داسې چې انجلۍ خپل ځان وکیل ونیسي خپل وکالت خپل وکړي خو بیا همداسې په پرده ځای کې چې چون زموږ اساسې جامعه یو سنتي جامعه ده په هغه ځای کې شاهد به ځي د انجلۍ نه به دا اقرار اخلي چې ستا وکیل د مهر نفت څوک دی هغه به خپل نوم زه د رادیو نه دایم چې هر خور باید په دې پوه سي چې خپل ځان معرفي کړي چې زه فلانکی د فلانکی لور د خپل صحت او د عقل نه کامله برخورداره د رضا و رغبت په اساس د فشار و د جبر نه زه غواړم چې په خپل رغبت سره فلانکی خپل د وکیل د مهر او نفس تعین کړم بیا دغه شاید چې راځي هلته به شهادت ورکوي نو ایجاب قبول هماغسې د هغه د وکیل چې د خپل معکلې نه وکیل سوی دی هغه به د خپل وکیلې نه وکالت کوي صحیح درست د هغه په مهر کې او جانب مقابل چې یا هلک دی خپله به خپله ایجاب قبول کوي او که چیرته نسو نو بیا به هغه وکیل نیسي وکیل به وایي چې زه د خپل د معکل له طرف نه فلانکی محترمه د دومره مهر په بدل کې د فلانکی له خاطره ما قبوله کړې وه قبولمې ده او قبلومې نو اساسي رکن هم دغه ایجاب و قبول دی مهر پکې راځي بیا پس هغه شهادت د شهودو پکې هغه وي دا اساسي ارکان
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پر تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شلو چې موږ د وو باندې بس
کړی دی فکر چې محکمې له
خوا آزادی رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په ځینو هیوادونو کې په کم سنۍ کې پر وعده باندې بندیز لګیدلې یا ممانعت لګیدلې وي، آیا د افغانستان په قوانینو کې په کم سنۍ کې پر وعده کولو کم ممانعت سته؟
خ ټکی ته تاسو اشاره وکړله، په نړۍ کې ووس طبقه بندي چې سوی د ممالکو درجه اول ممالک دي، درجه دو ممالک دي او دریمه درجه ملکونه دي، چې افغانستان په دریمه درجه ملکونه کې دی لله الحمد. غواړي چې افغانستان هم د اول نړۍ سره جوګه او د غوی سره یو ځای په قوانینو کې حرکت وکړي. افغانستان نن سبا د ډېرو قوانینو نه قوانین را ترجمه کړي دي او پلزان غني کړي دي قوانین له لحاظ. البته هغه اول یا دویمه درجه ملکونه چې غوی د واړه سن اضرار لیدلې دي، مشاهده کړي دي، بالاخره د ډیر بحث او د تحقیق او د چړل نه وروسته یو ممالکو د کم سن چې یعنی سن قانوني چې غوی هر ملک ځان ته دین کړی دی دغه نه راټیټ که څوک ودونه کوي دا یغوی ته یو نوه ممانعت خدای هغه هم په څه صحي لحاظ او هلته مکلفیتونه دي په واده کې. نو دغه مشکلات یغوی در کړي دي، بعضې ملکونه خپل قوانین موانع ایجاد کړي. هغه هم البته موږ په فقه کې یو قاعده لرو چې جلب المنفع و دفع المضر، چې کله موږ جلب د منفعت کوو نو باید بعضې مضرات هغه اخیست. نو په دې اساس باندې افغانستان هم د قوانینو نه خپل قوانین را اخیستي، ترجمه سوي دي. په دې کې بلې هو سن د بلوغ یا سن د اکمال د سن په افغانستان کې چې هغه اتلس کاله سن ښودل سوی دی چې باید دا سن دی. خو بیا د ازدواج په هغه کې مدني قانون کې چې کله نجنۍ شپاړس کاله خپل عمر تکمیل کړي نو هغه حق د ازدواج لري چې ازدواج وکړي، او که هغه نه راټیټ وي په رضایت یې نه وي، په خوښه یې نه وي، او یا پلار یې وغواړي چې بعضي مجبوریتونو په اساس هغه ورکړي، نو مدني قانون هغه ته ممانعت ښی دی چې باید نجونه د شپاړس کلونو راکته په واده ورنه کړل شي، ځکه چې هغه صحي اضرار لري. نو په دې اساس باندې قانون مدني کې د دې لپاره ممانعت قانون وضع کړی دی.
ډېره مننه کور دې ودان.
مننه تاسو نم سلام.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزی پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکې خزی د دې اونۍ د پروګرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړی ده. عادله حسینی د قصبې د خان اساسي له ښوونځي فارغه شوي، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړي دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوي، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوي، او په بیلابیلو برخو کې د ښځو او ماشومانو قانون د پلیک دول لپاره منډې ترړې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکې ښځې په نننني پروګرام کې د نوموړي په همدې هڅو غږیږو. عادله حسینی زموږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کالم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړي دي که اوردونکو ته دا وایي؟
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړې دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلی دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستي مې ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه ان جی او فعالیت لري، د ځوانانو د پاره ترننګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولاپمنت، کاریر کوچنګ او نور ترننګونه وو ځوانانو په حق له د جنکیانو او هلکانو. د پاره وو چې هغه لوستل هغه پانتونو کې درس ویل ماسلین وو او د مونږ ترننګونه دوی واخیستل دغه ترننګونه دوی چې واخیستل پس لاغه دوی د کار پیدا کولو په حق له دوی چمتو شو او مونږ هم دوی سره مرسته وکړه په دای حق له دوی تقریبا 2-300 ځوانانو ته مونږه کار پیدا کړه په مختلفو خصوصي انجوګانې او دوائر دولتي
او ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی. فکر کوي د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوی دی دوی لپاره ګټور دی؟
او ولې نه، مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن، ما مونږ مای خوړل زده کوو نه، مونږه خزو ته دغه خزو چې کار نه لري، اقتصادي مشکلات لري او کورونه کې ژوند کوي او د ځوانانو چې خزې خپل اسناد د لسانس اسناد ماستری اسناد لاس تر لاس لري او دوی کار نه لري، کار پیدا کیږي نه دوی ته، مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کی او سلیکټ شي.
او څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کولی شي؟ تاسو څه ادرس لرئ؟ یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوئ، کوم ولایتونو کې؟ څنګه دوی تاسو ته لاسرسی پیدا کولی شي؟
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې کوم فعالیتونه دي، ان شاء الله آینده کې مونږ غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو او هغه ته هلته مونږ پروژې ولرو او خپل خويندې او مايندې او رونو سره کار وکړو، هغه سپورت وکړو او حمایت وکړو.
نو کڅوک
په کابل کې مونږ یو د ځوانانو په برخه کار کوو. تیر ورځ مونږ یو کانکور امتحان درلود په مانګي د کاروان یونیورسيټي کې، هغه تالار مو واخیستله 1500 ځوانانو لپاره چې مونږ هغه ته د کار پیدا کولو لپاره هغه استه مونږ چې واخیستل امتحان.
یعنی په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړئ، یو زمينه سازي ورته برابر کړئ ترڅو هغه کار وکولی شي، پنتون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې.
خو
کڅوک وغواړي چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي، یعنی تاسو عدل او سینی پیدا کړي، څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکولی شي؟
خار سره چې مونږ واس او توان ووس مونږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ په خصوصي مکتبونو کې، ښوونځیونو کې.
بله بله، اغلی حسینی تاسو ټول چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي، څون تاسو د ښځو دیوې طبقې مشري کوي او ماشومان روزي پام دی ډول، د ناوړه رواجونو ته هم پام کړی تاسو موسسه؟
او ولې نه، مونږ تر ننګونه لرو. په خوا مونږ په کندز ولایت کې یو پروژې درلود د سرسي زران به عدالت، هغه او حقوق د ښځې حقوق د اسلام لاره، اسلام دین کې د ښځو مقام ډیر عالی دی او مونږ د خلک ته ترننګونه ورکو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني، خزه وپیژني چې مونږه څه حقوق لرو.
او اغلی حسین چې تاسو دې برخه کې کار کوئ، تاسو تاسو د کور لخوا یو خملاتړ لري، ښه حمایه لري، یعنی د زده کړو په وخت کې ورسته بیا د پانتون په دوره کې بیا ورسته په ژوند کې، فکر کوئ دا ټول تاسو هڅو مبارزو رنگ راوړی ورسته دې موقف ته رسیدلې کنه زمينه برابر وه؟
زمينه برابر نه وه. په کور کې اول د ماپلار او رونه می د ما ملاتړ کول، او اوس د ما خوان ماشاءالله د ما ملاتړ کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه افغاني جامعه کې کار وکم، خپل خويندو سره ورونو سره او د نور خويند لکه نارینه خوندې مونږ باید کار وکم.
یو وخت کوم مدا فکر کوو چې تاسو به د نورو لاسنیوي کوي، په داس حال کې تاسو خپل لاسنیوي ته ضرورت درلودو، کنه دا هر څه برابر شو بل اخر دې ته رسیدلې، کنه تاسو اول نه د هدف ځان لپاره ټاکلې وو؟
او ولې نه، ژوند خپل مشکلات لري، هر چیرته چې ژوند وی کار وی تابن مشکلات لري، پرابلمونه ووت مونږ په ژوند کې، او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپل باید یو لیدر وسم، باید یو رهبر وسم او باید مبارزه وکم.
او بل اخر د مبارزو مو څنګه رنگ راوړ، یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړ، کوم ستون سره مخ وئ؟
په جامعه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم، په کور کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم. د ما خاوند ماته شی نه ویلې، او نور د مونږ ښې خان ورشته داران وو، هغوی به خبرې کولې چې دا ښځه ولې ځي، د مونږ سیدان یو، مونږ پاچایان یو، د مونږ ښځې باید مخه چا ونه ویني، او دا ځي نر غوندې نارینه غوندې کار کوي. د ما خاوند ماته ویل چې ته د ما ښځه یې، د ما د قوم ښځه نه یې، ته باید یو رهبر اوسې، ته خپله باید نارینه غوندې کار وکړي، ځکه چې د خلک خبرې کوي او چاته چی نه ورکوي. باید مونږ خپل ژوند د ښه ژوند آماده اوسو، ځان ته هر شی باید آماده وکړو، ښه ژوند تیر کړو.
بالکل، تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوې، مبارزه مو هم کړې، اوس یو ځای ته هم رسیدلې، هغه لیډرشپ هم چې غوښتو یا مشرتابه اغېزې ته رسیدلې. فکر کوئ چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي، کله چې ورسېږي له هغې وروسته هم ډېر زیات مقاومتونه موجود دي، کنه وروسته دا حل لارې پیدا کیږي ورته؟
ولې نه، کله چې مونږ مبارزه وکړو، قاطع اوسو، په خپل اهداف باندې ولاړ ودرېږو، ولال وسو هغه خامخا مونږ خپل هدف ته رسیدو، هدفونو ته رسیدو.
بلې، هغه اوسنی اوس ځان یو بریالی میرمن ګڼي، فکر کوي چې خپل ټول اهداف ته رسیدلې کله هم څه نیمګړی دي؟
او نه نه، خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز ښځه یم. د مکتب رئیس، ښوونځی رئیس، ما مبارزه کړې هغه دوران چې زه شون کې وم، په مکتب کې ما په دغه روحیه تربیه شوی یم چې باید مبارز اوسم، باید مبارزه وکم، جدوجهد وکم، تلاش وکم، او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم.
بلې، په افغاني ټولنه کې ممکن مخکې ښځو پروګرام کې مونږ د ډېرو نورو داسې نوي جنو سره خبرې کړې چې هغوی اوس زده کړې کوي، هغوی هم غواړي ستاسو غوندې او خدمت وکړي په بېلابېلو برخو کې، نو د خدمت ته فکر کوي کافي لا زیات ضرورت دی د جنو لخوا، جنو ته، میرمنو لخوا، میرمنو ته؟
بلې، هو، ډېر ضرورت دی. دوی باید مبارزه وکړي، دوی باید هدف ولري په ژوند کې، هدف ولري، او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی. باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي. مشکلات په ساحې کار کې دي، همکارونه چې نارینه ګان دي نه غواړي چې ته چې یو ښځه باید پورته لاړ شي، باید رشد وکړي، باید ارتقا وکړي، هغوی مانی کیږي. باید مونږ چې وکړو، مبارزه وکړو، په جنگ و جګړه دغه شیان نه کیږي. باید خپل ځان هغوی ته وښایو چې مونږه دونه شایستګي لرو.
بلې، عدالله اوسنی تاسو له چې د خپل ژوند نه تر اوسه پورې راضی یې، څه مبارزه هم چې کړې هغې تاسو ته رنګ هم راوړی دی، نور څه کارونه په مخ کې لرئ؟ که آینده پلان مو زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
آینده پلانونه خو ډیر دي. باید ښځې سره کار وکړو چې هغوی خود کفا شي. خزه باید خپل مشکلات ریشایابی وکي چې مونږه څه مشکلات لرو، که اقتصادي مشکلات دي، که فرهنګي دي، که کلتوري دي، که هر شی دي، که سیاسي مشکلات دي، بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکي. دغه ظرفیت چې هر خزه باید ولري پیدا کی ځانته، چې خپل مشکلات ریشایابی وکي، هغه د حل لارې باید پیدا وکي، هغه موافق بوي، هغه کولای شي چې د ماینده په افغاني ټولنه کې ښه ځلان ولري، ښه کار وکړي، او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کړي.
بله، عدالله راز، هغه څه چې مونږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکښه میرمن یې، د لا مخکښو ښځو د پیدا کېدو له هیلې سره چې تاسو هم روزئ، نو د دې اونۍ خپرونه مونږ له تاسو سره چمتو کړې وه. که وروستی پیغام له تاسو نه واورو په تېره افغان میرمنو ته یا په ټوله کې افغانانو ته، نو خوښ به شو.
مونږ باید همخېږي، فرهنګ باید ترویج وکړو، خپل فامیل، خپل جامع ټولنه کې، افغاني ټولنه او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو، خپل فامیل نه شروع کو، بیا جامع نه. که وغواړو چې افغانستان تاوتریخوالی نه خالی وي، باید مونږ مبارزه وکړو او خپل ځان چمتو کړو.
ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره مصاحبې ته حاضر شوي او د خپل ځان د یو مخکښ میرمن ګڼې هغه سې چې مونږ انتخاب کړی وای. بلې درنو اردوونکو، د یادونې وړ ده چې د مخکښ ښځې دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي، خو په راتلونکو خپرونو کې له مونږ سره اوسئ. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو، بیا تکرار یې د یک شنبه په ورځ د سهار په 9:30 بجو له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
مننه ښاغلی ځدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه ښایسته برنامه.
ډیر زیات همیشه په خیر راغلی، مننه له اوسینی.
آزادی رادیو لوونه تروو.